مو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 15 او یا تل لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیه کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یوه بیرل تیلو بیه له $80 څخه $100 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 160 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلی چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایرس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس دخته کسانو شمیر 1,85,592 کسانو ته رسیدلی. په دې وایرس 1,14,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشې تاقچې دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډیره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته شوي چې شمیر یې تر 5,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خفګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین شوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایرس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په وهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانانو وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایرس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته راغلاس وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده، په دې معنی چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتاً یا د میکروب د دې مرض چې دی، دا د دوو لارو نه بدن ته داخلیږي. یو دا دی چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا ټوخی وکړي، دغو هوایي قطرات په فضا کې پاتې کیږي دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کیدلی شي چې د دستګیر د دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح وي، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجد یا میز یا بل هر څه چې قلم یا قاشق و پنجه یې په هغو باندې کله چې د وایرس موجود وي، د وایرس لاسونو ته انتقال کوي. کله چې موږ د غلاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوي نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیسي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي، د داخلي دونه ورسته کېدلی شي د دوه ورځونه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانې علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلور ساعته کې لس میلیونه وارې تکثر کوي. نو کله چې دغه وایرس حجرې انساني حجرې ته ننوتلو، هلته دی په څلور ساعته کې د یوه وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په داس شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي، علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت خدای یو د مریض د سپک پیتیری نسبتا 15% کسان د سیدي چې په غوي باندې مریضي لک شدیده تیریږي، کدلش په غوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی، په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په غوی کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی سږی د تنفس کولو توان د لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیلر نوم باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایت رامنځته کیږي، مختلف غړي، مثلا ډاکټر صاحب دا خپل وظیفه د لاس ور کوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایروسونه
چې ما اتیا فیصد یاد کړل، هغه مریضان معمولا د دوه هفتو په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي، او دغه متوسطه طبقه چې شدید سیر کوي په هغوی کې د درې هفتو نه تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي، او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سیر کوي هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دی کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب وایروسونه خو نور هم شته، لکه د زکام بېلابېل نور وایروسونه، د دغه وایروس ځانګړنې له نورو وایروسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی، او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي، ولې آر ان اي وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبره باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوډ خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلک تشریح سي. ډیره زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واوري دي، خو معلومات یې ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نيسي، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
او کسان چې مرسیوی دي توغوی شهیدان دي، الله پاک دل وړ درجه ورخه کی او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه توحات ورکو برخه کی،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه، د ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او دې هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي، سړی نسی خامخای نسی. نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یې حبسي، ام دا ډول دا بعض خلک په دې کې د سمخ وړه ګناه کړي ده، غټه مې نه ده کړي، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسې څه فرق یې داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولې چې حالکی او هم کېدې چې سړی بیرته توبه وسی دا پاک سي لندې نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خټي ته زموږ متوجي کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سيدي عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت ته.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده، د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا کوم مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خصوصي لچین نه ده او د چین خلکو حرام خوړل خوړل دا مرض لیغونه را پیدا سو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کې او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هو دوته ولر اسلامي هو دوته ولر مقتدا غدرا ورسګ ول دین دا معلومیږي چې دا مرض جې پجې نه دیږي او دا ساري مرض ده هر څوک نسی. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتجني، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري په کفار دي نه ووري، او کله چې دا غلی ووري دا خدای غضب ده. نو غلی دي تنه په کافرانو ووري په مسلمانانو دي نه ووري، یا ګمی راځي سړ راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه رحم و شفقت رب بخه کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو، الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو، ده الله پاک رحمت په دنیا کې بالعموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې، نو مسلمان ته وای خارج پروژې خو ځان دور کولای، کافر ته وای نه ور کولای. نو خلک دې دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیلونه لدان لری کی. که څوک د پروايي کې د دې مرض په مقابل کې اوای چې زه مسلمان یم نه نسی قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه دخل هلاکت ده ځان هلاکت ته مور اچو په حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعون وتویلی وباور تویل سوی دی نن کرونا وتویل کیږي او پیغمبر اسلام وايي چې کوم سیمه کې د مرض د تعون تخبور او الته څوګزون کې لږځي نه وځي او بل څوک دی هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ الته بيد نه ورځي همدې ته بشارت کې قرنچن وایي
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ته ذهنونه اخلاص کړی دي د خلکو هغه دینی اسلامي معلومات کم دي
مولوی صاحب دلته ته اشاره وکړله دغلته داسې خلکو په هوای کم د معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه هدف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنیات سدوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به نشي زغملای دغه خبره په مقابل کې غواړي چې مخالفت وکړي او ته هم الله پاک هدایت کوي بعض خلک نه پوهیږي هغه چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کسره وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره در ټول نیمګړچاو بیا هم توکل په الله پاک لرو چې کېږي چې خدای پاک دې نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی مده مبارک ورته لسه دا وخ دی ولې پری خود ولد ونه تاړه مغه سره چې ما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته لسه نه وخ دی اول ګوندکه نی وی تاړه به د خدای په توکل پری ده نو مسلمان څه کوي دا چې خپل قیوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پر چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې دا دي چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مه راوځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نوري هم زیاتې دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټول وریږي ګلې په ټول وریږي ګرمي او سردي په ټول راځي دا خپل د حکومت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا څنګه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دی هغه دغه دوی درې خبرې دي یو د قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي البته موقت دغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونږ یعنی په دې کې استثناء نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو دیرشمه باندې یو واقع ده ورته وایي د دسمبر یو دیرشمه واقع یو واقع زراغله لای وکلیسا ته په یو کلیسا کې 200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونه نیول شي اجتماع خپل د کلمه د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
دغه
جمع کېدل ک دوه نفری ک درې ک پنځه ک لاسی چې جمع شول د مرض پکې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسې کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نډیر کسان دوا یا د دوه نډیر کسان مېسته کې دا د مرض خپرېدو سبب کې نو که څوک په ځان رحم کوي په خپل کورنۍ باندې او په ټول انسانيت باندې رحم کوي دای باید دغه سپارښتنې چې د عامه روغتیا د طرف ورکول کیږي چې دوی باید په کور پات شي غیر د حقوق کسان نه چوغې ډیر مجبور دي مجبوریت جدا خبره ده که ګر ضرورت بو ادرا و باشد به ضرورت چونی خطا باشد
دینم دا چې مثلا د لمانځه د مسجد تعتیله ول دی مثلا جمعه ته باید را نشي او ستاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعتیل په حالت کې دی، مسجد نبوي د تعتیل په حالت کې دی. د خپل څه شی دی مسلمانان باید دې نه پوښتنه چې دا خبره مهمه ده. تاسو په ټول عمر کې داسې واقع لیدلی چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکړي؟ د مخ په عمر کې د ست نه دی پېښ شوي تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې. مګر تاسو ګورئ دغه مرض په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري، د فرد نه د فرد ته انتقالي کې بنانده باید هغه شي. خلک باید خبر جدي ونیسي. یو قرنطین، دوهم ډیر مهم اصل د مرض په هغه کې هغه پاکی صفایی ده، خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. زه د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی. ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را څرخي، کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پرې مرتب کیږي. که چیر همدغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوایم، یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی، فاصله مهمه ده. نور
ډاکټر صاحب دې لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسي لاس مینځل ته جبري یا ضروري خبره وګڼله، څه ډول باید لاس پرې مینځل سي؟
لاس مینځل باید د عام ښه خبره ده. لاس مینځل باید داسې پرې نه مینځل شي ګورئ، موږ تاسو په دغه ځینې مراسم کې تاسو به لیدلی وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي، نور لاس نه مینځي، فقط دغه ګوتې مینځي. نه، دلته به مکمل تر مړونده پورې، تر د لاسه، تر د غوغه پورې، د لاس بند چې دی تر دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کم تر کم شل ثانیه دی. شل ثانیه معنا دا نه دی چې حد اعظمی شل ثانیه دی، حد اقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیه صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوه ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم چې لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي، ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرسونه میکروبونه ټول هلته د جراثیم ځای نیسي. نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دي، نوکان اخیستل هم حتی ډېر زیاته مننه باید ډېر مهم دي. د لاس مینځلو نه وروسته یو مهم شی د لاس وچول هم هم دومره مهم دي چې لاس باید وچي، ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډېر سرایت کوي، انتقال خطر ډېر دی. وچه چې لاس چې کله وچي بیا دومره سرایت
نه مننه. ډاکټر صاحب محترم مننه، خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمع ته تاک پاړه باندې. مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم بیا زه هم لږ تبصره وکړم. د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضې خلکو ته بیانو، ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده. خلک بیا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دم یا څه پروا کوي، خصوصا د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه، دی وایي چې ما لاسونه پاک دي چشمې نه دي وهلي، او یا هم دا وایي چې ما تازه یا اودس وکړه مې غسل وکړه. ګوري دا د لاس مینځل څومره مهم دی، اوس دا ډاکترانو ثابت کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاسو مینځل سي بعد ډوډۍ هم لاسو مینځل سي. دا معنی نه چې خالي وڅ کله ثواب ده، هر شی چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډېرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو د تاسو سوال په ځواب کې چې جمعتون ته ورتک مرض ټول خلک اوس پوسته وي دي چې الله پرېدل هم اوس پوسته وي، دا مرض ساري ده او خپرېږي او هر څوک نیسي. نو په سترګو لیدل کېږي نه دفاع شته نه امکانات شته، مګر هغه وقایوي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس مینځل دي
پاکوالی مراته
او تعقیب او بل څه. په جمعتون کې ورتګ کېدای شي چې هلته مرض یا له چا سره راشي یا مخکې راغلی وي هلته پاتې شوی وي او بعض خلک په هغه باندې ونډول شي. وزارت ارشاد د اوقاف من حیث مرجع مسؤوله یو هم فتوا صادره کړې ده، هم حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اول الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده، خصوصا داسې مواردو کې چې کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده. دلته به اطاعت د دولت سره تر یو حده پورې پکې راځي. نو په ښاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخته زیات ده او سته. نو په دې کې هم ایمانا هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته، د خپل کورنۍ، د خپل ټولنې، بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسی ډیر اهلی ترکی اما الته بیا لوی تاوان کوي. د جمع المنس سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت مدینه تو کلک مگر منافق مبتل ده خبره کوي. اما کله کله معاذیر من سرزی چې هغه معاجر بیا دغه سنتیت لمن د جایم راي د خپل کور کې ملزکی لی وزمرو معاجر یو هم دغه مرض ده دا مرض مهلکه ده او حتی صحیح والګی جمعه ته د دې مرض زیات نسی بدلته د ځان ساتنه فرض ده ټول عزیزان هو دوال دي د جمعه له تګنه پرهیزو کې په کور کې د خپل منځونو کې خو اما بیا هم دا ټیکټ ته ټینګه اشاره کوم چې توای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جمعه دروازه دې نه تړل کیږي اذانونه دې نه بندیږي په جمعه کې امام ستاسو مؤذن ستاسو اذانونه دې کوي اذانونه دې کوي بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر اسلام په زمانه کې کابل چې باران شدید او د جمعه تو چت نه دلو بیا به غږ وکړي چې صلوا فی رحالکم شخصل منځنه په کورونی کې وکي ان تاسو وضعیت په دل تراغله ده چې تشویش ستا مرز خبريږي مؤذنین دې په مساجد کې غږ چې او خلکو اذان ووسو اما تاسو د خپل منځنه په کورونی کې وکي دا غږ باید وسی همدارنګه په مساجد کې امدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونو لرو هر مسجد نه د لسکر لزرې دې دا غږ پنځو وخت اذان کې دا وسی رسنۍ خو غږ کوي رسنۍ خپل ادای مسئولیت کوي وس د څه وخت را رسیدل چې کول خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک وړي چې جمعه تعاس او عبادت دغه به ترک نشي او اضافه خلک ټول د علماء او خبرت
مننه مولوی صاحب
مننه که دا هم علماء دغه مسؤلیت واخلي او خلک باندې غږ وکي ځان وساتي مزونه په کورونه کې وکي او دغه به هم ثواب او هم به ادي مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي څه کول پکار دي تر څو پرې د رواني فشارونه راکم سی او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوی صاحب خبر سره مختصر یو اضافه وکم چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریا جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه چې د دې مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دي دوه ځای نه خپور شوی دی، ایتالیا کې عین شکل دی د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی، حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وګړي د دوی داسې د راو يهوديان دي وګړي د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي، حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته دسینې چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سراتیو سبب غشي الله د سینې کې چې خلک هم کار شي او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهم خبره ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې چې کله ژوند کله خوشحالي ده کله غم دی کله صحت دی کله مرض دی کله شتمنی ده کله فقر دی، کله انسان په ډېر لوړ موقف کې کله په ډېر ټیټ موقف کې عملا مکتسب ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل داسې سل سپرلي تیر شوي دغه عمر د جهان دی کله څنګه کله څنګه که همیشه په یو حال و بیا یې وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي، حتی د روشتاسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي په زراعت باندې دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ ته ګورو چې هیڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکیږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کیږي، پاڼې زیړیږي، بیا هیڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربان ډاکتران د توصیه کوي که چیرې موږ دا عملي کړو په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کیږو. نو فقط همدغه خبره ده، په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروف کړو عمدتا. ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو، ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی، یو سالم مصروفیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پروانی ثبات کې یو ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکي دا تر وګوره بهتره خبره ده. څنګه چې رژیم غذایی دې مسایلو ته توجه وشي دا ډیره ښه خبره ده. او په عبادتو کې خپل رب ته خپل خدای ته الله ته رجوع کو. واقعا زه دا خبره غواړم وکم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. په څه خاطر باندې تاسو فکر وکړئ چې کچیر د سیو غد ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلای او هر ورځ زر زر انسانان خوړل
او لیدل کېدلای
نو موږ به دې ته بلا ویلې وکنه. دغه وایرس ته مونږ په مینیمایز شکل باندې په وړو کې شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي، پس عذاب دی، بلا ده. مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی چې هغه عبارت هغه اهتماماتو نه دی چې تر مکتویای چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دی، افضل صحه ده، فاصله مراعات کول دی او نور نور دغه هدایات دی. که چیرې موږ دغه هدایاتو ته توجه وکړو انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه. د کابل د دنیا عالمانو د شورا د رئیس مولوی عطاالله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو تربیه